داز ما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقض ناورین عادي کېدو خواته روان دی. دوی ویلي تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لسګونه فرمانونو د ښځو حقونه، آزادۍ او ټولنیز فعالیتونه سخت محدود کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د دغو ډول نیوکو په غبرګون کې د خپلو تګلارو او فرمانونو ننګه کړې او ویلي دي چې د دوی فرمانونه او هغه کومې تګلارې چې لري له اسلامي شریعت او دغه راز د افغانستان د خلکو له دود دستور او کلتور سره سمې دي. افغانستان کې خزمنتوب څومره لویه ننګونه ده دا مهال؟ د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا؟ او دا چې د بشري حقونو د نقص ناورین عادي کېږي دا په څه معنا؟ او څه کول پکار دي ترڅو دغه نقص له عادي کېدو وژغورل سي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد مستوره سیلاب، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، او محصله او د زده کړو فعاله سوریا خان. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده، که چیرته د اړیکې واس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. اړیکه وروسته ونیسئ. اوس بس له خپلو میلمنو سره شروع کوو. میرمن سیلاب، ستړي مشئ، راځئ بس له تاسو نه پیل کړو. تاسو دغه تحولات د نږدې ګورئ، دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت له خوا نه صادر شوي دي، د اغیزې له نږدې محسوسوئ؟ د ملګرو ملتونو دغه اندېښنه څومره پر ځای ده چې ویلي دي له څلورو کلونو وروسته اوس وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص ناورین دا عادي کېدو خواته روان دی، آیا همداسې ده؟
جناب لودین صاحب، ډیره مهمه موضوع ده او متاسفانه چې دغه خبره چې مطرح شوې همده او مطابق د هغو گزارشاتو چې نن پخش کیږي په دننه افغانستان کې، او هغه گزارشات چې د ملګرو ملتونو یا د هغو سازمانونو چې هغوی فعالیت لري د آدرس نه شوي، دا ټول پر ځای دي او دا حقیقت لري. راځي پیل له دینه وکړو چې کله په 2021 کال کې جمهوری نظام سقوط وکړ، نو متاسفانه او بدبختانه چې هغه لویه قرباني د افغانستان مېمې او د افغانستان ځلې چې دوی تر اوسه پورې هم دا قرباني ورکوي، باندې او په مختلفو تکتیکونو باندې دغه فرمانونه صادر کیږي او صادر شوي دي. لکه د دسمبر په میاشت کې هم صادر شول، د مارچ په میاشت کې هم، د اینډو پر سانیم باندې بندیز ولګېد. متاسفانه ولس هغه غبرګون چې باید ښودوی، هغه سیاسونو هغه غبرګون چې باید ښودوی هغه یې ونه ښود. همداسې د فبروري په میاشت کې بیا د ښځو په ګډون باندې بندیز ولګېد، او دای د عورت ممبر چې ادا چې بعضې ما دا خبره مطرح کړه، اما واکمن نظام او د دین نظام دې ته ډېره جدي توجه ونه کړه. او د خوشنۍ ځای دا ده چې دا خبره آهسته آهسته هېرېږي، آهسته آهسته نړیوال هم دغې ناورین سره او دوی وایي پاکستان کې یو حالت روان ده. دا مختلف دلایل لري او مختلف زما په نظر باندې مختلف علتونه هم لري. یوې هغه داخلي علتونه دي چې موږ او تاسو شاهدان په دننه افغانستان کې، لکه د افغانستان یعنی اکثریت خلک کافي اندازه سواد نه لري. عرفي مسله ډېره زیاته مهمه ده او بحث وړ ده چې متاسفانه افغانستان خلک او مونږ او تاسو ټول په دې ټولنه کې چې ژوند کوو، مونږ ته عرف ارجحیت لري. نظر دې ته چې مونږ قانون ته وګورو او مونږ شریعت ته وګورو، او متاسفانه دې موضوع ته هم د شرعي توجیه ورکول کېږي چې خلکو د مذهبي احساساتونه سوء استفاده ده. بل مهمه خبره دا ده د سیاسونو هغه برګون چې باید دوی ښودلی وای، نه تنها دا چې دوی د افغانستان نه بهر ناستې هلته ناستې افغانستان د
بله. میرمن سیلاب، وبخښئ، تاسو سره به بیرته اړیکه ونیسو. لږ زره مو دغه کیفیت سم نه دی. خبرې به بیا وروسته ستاسو بشپړې واورو، ځکه اوس در سره اړیکه پرې کوو که چیرته امکان وي د اړیکې یو بل چینل نه استفاده وکړو چې د غږ ملکسم راسي. روخان صاحب هڅه وکړي چې ستاسو موبایل شمیرې سره اړیکه ونیسي. د واټسپ په ځای ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزوری دی، د واټسپ اړیکه سمه نه وي. ګلۍ ولی هم را سره میلمنه ده. میرمن ولی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو د ملګرو ملتونو پر دې اندېښنې باندې څه وایئ چې ویلي دي د بشري حقونو د نقص ناورین د عادي کېدو خواته روان دی؟ آیا ملګري ملتونه ستړي شوي، نړیوال ستړي شوي، او کنه د طالبانو حکومت چې اوس له سرپرستۍ نه ووته دوی کې د شاتګ کومه نښه نښانه نه لیدل کېږي له خپلو تګلارو؟
مننه الودین صاحب، تر هر څه مخکې زما سلامونه ومنئ تاسو او اورېدونکو محترم اورېدونکو او حاضرین. دا چې فرضاً د ملګرو ملتونو اندېښنه د اندېښنې په دغه کې په راپور کې اوس داسې راغلي دي چې فرضاً خلک ورسره اندېښنه د دې پدیدې سره، دا داسې یو پدیده ده چې دا د ظلم او جهالت څخه راخیستل شوې ده. او یو ټولنه چې تقریبا 30 میلیونه نفوس یا کم زیات لري، څلور کاله دې دغه جبر او یو غلاندې دغه کړي دي، ژوند کړي دي. نو دا عادیسوي نه ده، صرف دوی کوشش کوي دغه اوسني چارواکي چې دوی هیڅ رقم ملي مشروعیت دغه نه ورکوي، اولیت نه ورکوي، هیڅ رقم احترام نه ورته لري. نو فلهذا که څلور کاله دغه خلک په درد کې ژوند کوي، په رنج کې ژوند کوي، او یا په توهینامیزو شرایطو کې ژوند کوي، دا دوی ته هیڅ نه ده مهمه. په دې خاطر چې زموږ خلکو هم ډېر عمر جنگ تیر کړی دی، او نور دومره فټ نه دي چې فرضاً نور دغه رقم ناورینونه او تزینونه ته نور هم تان ورکړي او یا مبارزه ورسره وکړي. نو دوی لکه هغه ښکار شوي اوسي چې د لیوه په خلکې او اخرین نفسونه باسي، زموږ ملت اوس فعلاً دغه رقم حیثیت لري. او دا چې فرضاً وقتاً فوقاً ملل متحد یو اعلامیه نشر کړي، یو راپور نشر کړي، دا نو دا د دې په نظر اوس راځي سعودي، مګر ا دې کې خو هیڅ وخت نه، دا موضوع هیڅ وخت نه راځي. دا د بشري حقوقو معلومدار او فزغرد نقص دی. دا د دې سره هیڅ رقم ملت توافق نشي درلودلی، هیڅ کله نشي درلودلی.
ښه، نو ملت خو اوس څه کول په کار دي؟ ځکه ملت خو داسې چې په افغانستان کې غږ نشي اوچتولی، همدغه رسنۍ دي چې د رسنۍ کې غږ اوچتوي، خو هلته هم کوم کسان چې راځي د غږ اوچتولو نه وروسته مثلا ډیر تضمین نه وي چې دوی سره به مثلا زور زیاتای نه کیږي. آیا فکر کوي دا غږونه چې موجود دي، دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو، میرمن سیلاب له افغانستان خبرې کوي، وروسته به بل میلمانه هم سټوډیو سره وصل شي، فکر کوي همدغه غږونه به یو ورځ رنگ راوړي او عادي کېدونه به د حرات شغوري؟
دا خو یعنی یو شعر دی د ریچ اوسمه، د شعر نوم ایستو چې هر کی دل دارد آرزو دارد. یعنی موږ د رښتیا هم هیله مده چې دغه یوازنی اوازونه چې دی، یوازنی ژغونه چې دی، چې دا یو ورځ رنگ راوړي. مګر په حقیقت کې موږ تاسو پوهیږو چې دغه رقم ټولنې او د یو مملکت دغنی یو غټ سیستم تغیر کول، دا یو ډیر غټ قدم دی، دا ډیر غټ سعی او تلاش غواړي. دا په یوازې په یوازنی ژغونو یا فرضاً په بعضې مدني فعالانو دا فکر نه کوم، مګر هله مو همیشه خپل طلعت ده چې د دغه ملت سره کومک وکړي. چې فصل او څلورش کاله جنگ ناورینونو او شاته پاتې کېدلو څخه بل اخره یو ځای نه یو ځای زموږ ته شوز د فارو او د نجونو د مکتبونو لپاره به مخصوصا دغه आवाज واوري، او دغه حالت او دغه ناورین په یو شکل نه په یو شکل د منځه یوسي. یعنی موږ فعلاً د دې د یعنی د بې وسی حد دی، خو بیا هم مشخله هیله د لاس نه ورکړي، دا به وخت رنگ راوړي. او که په دغه کې په مجموع کې بل اخره دا غوونه کسرې دی چې بل اخره کېدل شي چې یو تغییر بدلون په دغه خلکو په منټالیټی کې راوړي. فکر کوم
بله کور ودان ډیره مننه. سلامات او سي اوریدونکو ته وایي چې اوریدونکو تاسو اوس کولای سي اړیکه ونیسي ل خپل ملمنو نه پښتنه وکي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص پر اندېښنو باندې خبرې کوو. د ازما حق د خبرونه کې په همدې پلمه درې میلمنې رابلل شوې دي: د پانتون استاده مستوره سیلاب، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، او محصله او د زده کړو فعاله سریا خان. په افغانستان کې له دواړو شمیرو سره تخنیکی ستونزې موجودې دي. میرمن ولی، تاسو سره بیا هم پاتې کیږو. ملګري ملتونه ولې فکر کوي داسې په اسانه ځان خلاصوي. دوی وایي چې دغه وضعیت عادي کېدو خواته روان دی او اندېښنه ښیي، سره له دې چې د دوی حضور په افغانستان کې د پام وړ دی. یوناما هلته پراخ حضور لري، دغه راز ډیپلوماتان شته هلته. دوی فکر کوي چې وس نه ده پوره او که نه نور ستړي شوي دي. ډېرې وویل خو وایي چې په خبرو باندې عمل ونسو.
ملګری ملتونه دا چې فرضاً وختم فرات نه دي یو راپور نشر کړي، او فرضاً د ښځو د نجونو د وضعیت یا فرضاً د نورو بشري حقوقو د نفس څخه په وطن کې خبر ورکړي. دا د دوی وظیفه ده. دا کوي تر البته کافي نه ده زموږ ستاسو د ملت په دغه کې په حق کې، خو بیا هم یعنی یو تر هیڅ نو ښه دي. مګر دا چې دوی ولې یو تصمیم نه نیسي، یو بدلونکی تصمیم نه نیسي، دا خو مالدار خبره ده. موږ تاسو د دریم نړۍ هیوادونو سره دوی بل رقم چلند لري. بالاخره دا یو داسې ګوند دی او سازمان دی وبخښي چې په هغه کې د خلک سره ټول شوي دي، او د دوی وظیفه څه خبرونه رسول دي. د ځای پورې دوی نه اجرایوي قوه لري او نه مقننه قوه لري، صرف د بازو کنوانسیونو په اساس سره ټول شوي دي ملتونه، او یو د بل سره خبرداري ورکوي، او وختن فوقتن یو لږ جدي عمل هم کولای شي او حق لري. خو اوس موږ تاسو په د وطن په باره کې داسې شوي دي، د عمومي انظار د حرکت راغلي دي چې هغه خلک د هغو خلکو تصویر او جهالت لکه لازم او ملزوم چې سوي سره په غرب کې هم د حرکت دی چې فرضاً دوی د افغانستان خبرونه واوري، یا فرضاً فجایع واوري، یا جنایتونو په باره کې څه واوري، فکر کوي چې دا خو د خلکو دغه حق دی. او دوی په کلونو په داسې حال کې چې داس نه ده. موږ یو متمدن با غیور او با همت ملت دی، او دا باید ژر تر ژره د دغه ناورین څخه راووسي.
کور ودان سلامت اوسې میرمن. ولی میرمن سیلاب هیله لرو چې ستاسو غږ دا ځل سم واورو. مخکې مو خبرې ما نیمګړې د پریکړې، ځکه چې غږ مو صحیح نه راته. تاسو د عرف او د افغانستان د خلکو د کمسیوادۍ خبرې کولې، نو اوس په موږ خبرو باندې لږ تم شي چې څه عوامل دي چې په افغانستان کې دغه د ښځو د حقونو نقض عادي کېدو خواته روان دی، او آیا فکر کوئ چې دغه غږونه چې نن سبا په اوچتېږي ستاسو لخوا نه دا کوم غږ اوچتېږي؟ میرمن ولی مثلا زموږ نور میلمانه او دغه په افغانستان کې بیلابیل رسنۍ دي هڅه کوي چې هغه د ښځو واقعي غږ راپورته کړي. فکر کوئ دا به یو ورځ رنګ راوړي او نتیجه به ورکوي، او کنه برعکس وضعیت به ورځ تر بلې متاسفانه یا له بده مرغه بدترې خواته رواني؟
سلام مجدد جناب لودین صاحب، ان شاء الله ثقت می صحیح یې. نو کوم سیاسي مشکل چې تر دا کوم
اوس خو سم ده،
پاکستان خو معمولا د انټرنیټ مشکلې بل. زه به اول خپل خاني بحث تکمیل کوم که تاسو اجازه یې بیا به تاسو سوال ترسم. درېمه مهمه مسله چې ما غوښتل غي باندې بحث وکم د نړیوالو دوګونی سیاست ده. موږ تاسو شاهدان یو ځینې هیوادونه د افغانستان د فعلی نظام سره ډېر ښه سیاسي تعامل، اقتصادي تعامل لري، اما ځینې هیوادونه دي چې نه اصلا سیاسي تعاملات ورسره لري او نه هم د ښه او نه هم د بد جواب ورکوي. چې دا متاسفانه ډېر یو ډیپلوماتیک اشتباه هم ده چې موږ او تاسو بیا که وخت په دې باندې به خبرې هم وکړو. درېمه مهمه مسله دا ده چې د نړیوالو توجه هم نور آهسته آهسته کمیدونکې ده. په لومړي سر کې کله چې د دسمبر په میاشت کې او دغه آخري دارالفرمان کې چې ښاغلي اخندزاده دا صادر کړ، او هغه کې انسټیټیوټونه کلا بند شول، د نجونو عالي تحصیلات هم بند شوي وو، نو نړیوالو رسنیو دا ډېر په لوړه کچه باندې نړیوالو ته ورسول. مختلفو هیوادونو دې کې غبرګون خود اسلامي هیوادونو خپل دریځ مطرح کړو، یعنی ډېر جدي توجه ته کېدل. اما متاسفانه کله چې د اوکراین بحران رامنځته شو، کله چې د فلسطین مسله، د افریقا مسله، همداسې نور بحرانونه موږ او تاسو شاهدان یو چې کله دا رامنځته شول، نو آهسته آهسته د افغانستان د میرمنو، د افغانستان د بشري ناورین د مسله اصلا کلا آسیا طرف ته کېښودل شوې. دا چې مثلا ملګري ملتونه، شورای امنیت، مختلف سازمانونه، اتحادی اروپا، جامع مدنی، د افغانستان سیاسیون، د افغانستان نباهت، دوی خپل غږ پورته کوي یا مثلا گزارشات مطرح کیږي، دا یو انتقادي اړخ لري. یعنی نړیوالو ته دا ښودل چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت روان ده، اما دا چې جدي توجه ورته وسي او د هیوادونو په لومړنیو بحثونو او د غوی په سیاست کې داخل سي دا خبره اصلا په فیلی شرایط کې هیڅ اصلا مطرح کیږي نه. ولې نه د افغانستان د میرمنو غږ هغه څه د هر کونج نه د پورته کیږي، دا د احترام او د قدر وړ ده. په دې خاطر چې د تعلیم او د تحصیل مسله دا یو حق دی، یو چا دا تر هم نه ده، نه دا هم نرمش ده، او دا د انجونو د میرمنو د دوی خپل حق ده. دوی غواړي چې په شرعي چوکاټ کې دوی ته د خپل حق ورکولی شي. مهمه دا نه ده چې یو څوک ډیر په لوړو تحصیلاتو باندې او ډیر هغوی عالي تحصیلاتو لري هغوی حتما دا مسله مطرح کړي. د هر چا جایګاه په خپل اجتماعي موقف کې تاثیر گذاره ده. د هر چا خبره په خپل اجتماعي موقف کې ډیر مؤثریت لري، او موږ او تاسو شاهدان یو. د افغانستان فعلي نظام نه داخلي مشروعیت لري او نه هم بین المللي مشروعیت لري. هر هیواد ته چې موږ کله د هر هیواد د نمایندې سره چې کله خبرې کیږي یا مثلا مختلفو مجالسو کې چې خبرې کیږي، هغوی یو د دلایلو نه چې مثلا بعض هیوادونه سیاسي تعاملات نه لري یا مثلا هغوی ډېره توجه نه ورته کوي، هغه فقط د انجونو د تعلیم د تحصیل او د دوی فعاله ونډه په سیاسي ټولنه کې ده. او زه امیدوار یم چې دا غږ د فعلي واکمن خپله په دننه افغانستان کې واوري او دې ته ډېره جدي توجه وکړي.
کور ودان سلامت اوسئ. ډېره مننه. اوس له بحث سره محصله او د زده کړو فعاله سریا خان هم ملګری شوې. سریا خان ستړي مشي د ملګرو ملتونو د خبرې چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې وکړه، وی ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو کوم نقص چې روان دی، کوم ناورین چې روان دی، دا وایي عادي کېدو خواته روان دی. تاسو د یو محصل په توګه چې زده کړې مو نیمګړې پاتې دي، د خبرې یا د خبرداري څومره وزورولی، څومره اندېښمن کړی یې؟ علیکم السلام. غږ مو فکر کوم متاسفانه چې سم نه دی. سلام راغی بیا مو غږ پریشو سره. فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه ده. تخنیکي همکار به بیرته دغه اړیکه وګوري چې ستونزه چیرته ده. افغانستان سره د مخابرات ستونزې متاسفانه چې ډېرې دي نن. میرمن ولی راځي له تاسو سره بحث وغځوو، بیا به سریا خان ته هم وروسته نوبت ورکو. دغه د تحصیل یادونه چې کیږي، د تحصیل د دوام، دغه د ښځو د حقونو، داسې یوه هیله وه چې کله د طالبانو حکومت راغی دغه تګلارې اعلان کړې، هر څه امر ساري ته پرېښودل، ځکه د طالبانو د حکومت کابینه هم سرپرسته وه. اوس تازه شی دا ده چې سرپرستي هم دوی له منځه یوړه. د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې دا اعلان وشو چې نوره کابینه سرپرسته نه ده، او هر هغه چارواکی چې موظف دی په کومه څوکۍ باندې هغه به په هغې څوکۍ کې پاتې، او د سرپرستۍ کلمه به نوره نه کارول کیږي. دا معنی چې د هغه کوم بدلون تمه چې وه، د هغه کوم ټول شمولي تمه چې وه، د ملګرو ملتونو په وینا یا د نړیوالو په وینا، هغه تمې یو څه وشکېدلې. د ښځو فعالانو ته دغه د سرپرستۍ کلمه له منځه وړل دا په څه معنا؟ آیا فکر کوئ چې همدې ټکي د ملګرو ملتونو اندېښنه راپارولې ده، او دوی ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص عادي کېدو خواته روان دی، چې دوی سرپرستي له منځه یوړه، کابینه یې له سرپرستۍ نه وویسته، تقریبا تلپاتې کابینه یې اعلان کړه؟
دا چې دوی فرضاً د دغه څلورم میکانیزم سره دا اعلان وکړي چې دا نه د سرپرستۍ څخه وویستي، فکر کوم که په دې کې کومې مزایاوې هم وي، هغه د ښځو دپاره فکر نه کوم چې ډېر تغییر دې وکړي د دوی پالیسي او د دوی تګلارې د ښځو د سیاستونو په مقابل کې. دا چې څلور کاله دوی د امر ثانی تر دروغجن وعدې لاندې خلک ماتل کړل، په میلیونونو په زرګونو نجونې د مکتب څخه محروم کړلې، د لوړو تحصیلاتو څخه محروم کړلې، د امر ثانی چې دا خپله دوی هم پوهېدله، ټول خلک د بهر ملکونو خلک او سازمانونه د بشري حقوقو سازمانونه هم په پیدل چې دا صرف یو نقص د حقوقو او بل هیڅ د نه دي، دوی خپل په پیدل چې دا دروغ وایي. خو خیر دوی دا د دوهمه دوره کې چې راغلي دي، دا د دوی دروغ فتن مسلکي سیمې دي، په پیژې چې د کومو قوانینو سره سم دي دروغ وایي، چې در اباده پوری دوی ته د مطلق ملامتي ګوتور ونوري، یعنی در وزیر تر کاچي پور دي پر دري زیدلی دي، او ویلي چې موږ خو همیش د فار نه دي بند کړی، دا یو در امر ثانی پور باندې. نو دا امر ثانی په څلور کال کې دغه نشو شاګرد نشو فعال نشو او عملي نشو. نور نو دوی په دغه رقم د خلکو بیخي ډېر وخت اندازې ډېر وخت وسای کړي دي او خپلو دغه جنایتونو ته درې وو دربل نامه لاندې ادامه ورکوي. رابرسو د سرپرستی حکومت وکړي ته فکر کوم چې د ښځو په حقوقو د ښځو په حالت کې به ډېر بدلون رانشي او کرا هم شي، حتی بیا داسې ده چې دوی به نور هم شرایط په ښځو تانکي نور به هم محدود کړي او نور به هم فرضاً د یو فرمان په واسطه یا بل فرمان په واسطه به دوی هغه اوسنی حالت چې پر ولاړ دي دغه به هم د منځه یوسي. دا چې دوی سرپرستي د ځان څخه ایسته کړل، زه فکر کوم صرف د خپلو مزایاو دپاره او د خپلو معاشونو او عایداتو د لوړېدلو دپاره یا د خپل قوت د ټینګېدلو دپاره، نور خو نو په ملي مشروعیت او بین المللي پېژندنه کې یا په رسمه پېژندنه کې هېڅ تغیر نه دی راغلی. دوی دغه سرپرستي فکر کوم چې هېڅ رقم توجه نه شي کولی چې دا ولې تغیر وکړل. او دا څلور کال ولې دي سرپرست؟ سرپرست خو فرض موقت دولت دی، بعض کارونو تګلارې مخته ونیسي او هغه اجرا کړي، د هغه د نتیجو په اساس کې بیا دوی تصمیم ونیسي چې دا موږ دایمي او کانکریټ دولت شو. دوی خو هېڅ شی نه دي کړي، هېڅ تغیر نه دي راغلي په دغه حالت کې چې دوی ولې ځان په سرپرستۍ سره چې دا څلورمې کلیزه ته دوی منتظر وو. سرپرستی چې په کوم اساس ځان ویستي، نو پاتې شو دا د سرپرستی تغیر یا د دایمي دولت تغیر ذکر کوم چې وسوځي چې به هیڅ رقم ارمغان ونه لري.
کور ودان سلامت اوسه میرمن ولی سورای خان، زه هلال لرم چې ستاسو غږ او سم وی. ما پښتنه مخ کې داسې وکړه چې د وی محصول په توګه چې زده کړې مونږ نیمګړي پاتې دي او ارمانونه مونږ نیمګړي پاتې دي. د ملګرو ملتونو د اعلان چې ویلي په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نقص عادي کېدو خواته روان دی، د څومره متاثر کړی یې؟
وخانه سره نن په افغانستان کې واقعا سیګنالونه ډېر زیات خراب دي او شبکات مشکلات لري. زما غږ نه پوهېږم صحیح ورځي تاسو ته نه قطع واسو کېږي آوازونه.
اوس مو سم دی غږ مهرباني؟ ښه، فکر کوم همدومره خبرې وشولې. زما غږ لري سورای خان؟ ښه، فکر کوم تخنیکي ستونزه ده، همدا چې سیګنالونه ضعیف تر اختیار هم. راځئ چې میرمن سیلاب له تاسو نه دا پوښتنه وکم، تاسو هم محصلان لري، هغه محصلان چې زده کړې نیمګړې پاتې دي، دغه خبرونو دغه خبرداري د محصلانو خصوصا د هغه محصلانو چې زده کړې او ارمانونه نیمګړې پاتې دي، د هغوی په ژوند څه اغیز کړی دی؟ هغوی څومره نور اندېښمنې کړي دي؟ ځکه یو څه هیلې وي چې دغه وضعیت به ښه کېږي، په پنځم کال کې به هغه کومې ستونزې چې د طالبانو په څلورم او درېیم او دویم کال کې وي هغه نه تکرارېږي. خو د ملګرو ملتونو چې یو لوی څارونکی سازمان دی او دوی د بشري حقونو وضعیت څاري، د دوی اندېښنه دا ښیي چې هر څه پر خپل ځای دي، دغه ستونزې به همداسې پاتې وي، د ښه کېدو هیلې او تمې نشته.
جناب لودین صاحب، یو موضوع ته غواړم اشاره وکم. تقریبا شاید دوه درې ورځې مخکې ما د ښاغلي مجاهد صاحب د یو رسنۍ سره د دوی مرکه واورېده او هغه خبریال د ښاغلي مجاهد نه د تعلیم د نجونو د تعلیم او د دوی د لوړو زده کړو په حصه کې کله چې پوښتنه وکړه، نو هغوی یعنی اول غوښتل چې کلا خبره بل طرف ته لاړه سي، خو بیا دوی په خپلو خبرو کې دا څلور نقطې مطرح کړې. اول یې وویل چې دا یعنی باید یو مشخص ارګان وي چې د نجونو د تعلیم او د تحصیل لپاره هغوی زمینه مساعده کړي، چې باید دا واضح نه کړه چې دا مشخص ارګان باید څوک وي، له کوم آدرس نه کوم پروسیجر کوم طرزالعمل باید ولري. دوم خبره ای دا و چې ویل چې د افغانستان د میرمنو د تعلیم او د دوی د تحصیل او بلخره د دوی د سیاسي فعالیتونو وضعیت یو د تنازع حالت کې ده، او دا واضح خبره ده پرې خاطر باندې چې اکثریت دوی هم په خپل مابینو کې یعنی یو بعضی منازعات لري، تناقض لري، ځینې کلا نور سره موافق.
ښه، له میرمن سیلاب سره هم اړیکه پرې شوله. اوریدونکو، د ازما حق د خبرونه اوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص موضوع ته ځانګړې شوې، په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو نقص، چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه تازه ویلي چې د بشري حقوقو د نقص دغه ناورین عادي کېدو خواته روان دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه مشر دغه جزئیات نه دی ورکړي چې څه عوامل دي یا څه دلایل دي چې لمخې د ملګرو ملتونو سازمان ناهیلی شوی دی. خو یو یادونه کړې چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د لسګونو فرمانونو په مټ سره د ښځو حقونه نقص کړي دي، او وایي چې د ښځو ازادۍ، تحصیل او دغه راز ټولنیز فعالیتونه محدود دي. سوریا خان بیرته وصل شوې ده، هیله کوم چې غاګې واورو. سوریا خان مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ په دې هیله چې دا ځل مو غاګ سم وي. مهرباني تاسو دوام ورکړئ په دې هیله چې دا ځل غاګ دوامدار شي.
ان شاء الله کته هم دا بارها بارها ما دا خبر تکراری دا ول ویل را چې په افغانستان کې هغه آواز ما دا وخت چې مسابونه او کنټرولونه په نسل باندې باندې شوی و اوس حالت دې تغیر کړی ده. څومره چې موږ یې سره څومره چې موږ ګورو واقعا دا حالت ورځ تر بلې چې د خلکو ته عادي کیږي. دا خبر ملل متحد چې کړی ده ما ته حیرانوونکې نه ده، ځکه چې موږ پوهېدو یو ورځ نه یو ورځ راځي چې خلک ورسره عادي کیږي. زیاتره پخوا چې سیاستونه ورسره ډېر وو، اوس زیاتره خلک چې دا ورته داسې عادي ښکار ښکاري لکه عادي ژوند غوندې چې روز
کور ودان. سره خان سره نور خبری فکر کوم امکان نه لري، ځکه افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې تلیفوني وضعیت دغه سدی. میرمن سیلاب تاسو کرا سره ما دا پښتنه کوله چې په افغانستان کې نو دا مهال خدمتوب څومره یو غټه ننګونه ده، د دې لپاره چې تاسو خزه ووسی او ژوند کې په غټولنه کې د خپل خدمتوب څومره په غټه لانجه یا په غټه ننګونه باندې اوخته دی. آیا اسانه ده چې خزه ووسی په افغانستان کې او کنه؟ دا چاره اسانه نه ده.
انشاءالله چې ما غږ تاسو صحیح واوري او قطع نسی
اوس تاسو غږ لرو سم دی.
په افغانستان کې په مجموع کې ښځتوب ډېر زیات ستونزمن کار ده، ډېر زیات. زه په فعلي نظام کې، یعنی د فعلي نظام تر چتر لاندې چې ژوند کوم، دې کې اصلا بحث نه لرم. د هموغه اوایلو نه چې تاسو فکر وکړئ د افغانستان عرف، د افغانستان فرهنګ، د افغانستان ټولنیز تشکیل، د افغانستان د خلکو برخورد، د افغانستان د نارینه و برخورد ښځو په مقابل کې، د افغانستان د خلکو هغه عرفي عنعنوي بحثونه چې دوی په قبیلوي شکل باندې خپل مابینو کې لري، ښځتوب ډېر یو لوی جرأت او ډېر یو لوی مهارت غواړي چې تاسو یو مېرمن اوسېږئ او بالاخره افغانستان کې ژوند وکړئ. که چیرې مثلا تاسې غواړئ درس ووایئ او یو مشخص رشته انتخابوئ، نو په هغې کې تر ټولو مهم بحث په د تاسو د فامیل مطرح کیږي چې کوم رشته ته تاسو اجازه درکې. آیا زه رد دی لرم چې زه د حقوقو په بخش کې زه خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکم؟ زه باید لومړی د خپل فامیل رضایت واخلم، بیا د فعلي نظام کې که بحث وکړو، بیا نظام باید ماته اجازه راکړي چې زه یو میرمن یم، آیا تنه د ما جنسیت ماته اجازه دی راکوي چې زه د رشته د خپل تحصیل لپاره انتخاب کړم؟ بیا که چیرې یو جولای واده کیږي، نو په هغه کې هم رضایت ډېر زیات مهم رضایت د کورنۍ لري جولای نه اسان پوښتنه کیږي. که چیرې د دوه فامیلونو په منځ کې شخړه سي، اختلافات رامنځته کیږي، نو د هغې قرباني هم باید افغانستان جولای یا د افغانستان میرمن باید ورکړي چې هغه په بدو کې ورکول کیږي. هغه چې اکثریت فرمانونه داسې صادر کیږي، اوس هم او پخوا هم په قانون کې دا مطرح شوی و چې په بدو کې به جولای نه ورکول کیږي، خو موږ او تاسو شاهدان په افغانستان کې ډېر داسې موارد دي چې هغه قبیلوي شکل باندې حل کیږي او اسانه کې ته نه شرعي اخ نه کتفیږي او نه هم کوم وضعي مشخص قوانین مد نظر نیول کیږي چې دا مطرح نسی. کچېری یو جلې د میراث حق غوړي چې هغه د دې خپل شرعي حق ده، نو هغه ته لعنت ویل کیږي، هغه ته د عرفي له آدرس نه اجازه د دین ورکول کیږي چې هغه باید خپل د میراث حق غواړي. کچېری یو میرمن د خپل خاوند سره مشکل لري، دا زمام چې ابغض الحلال الطلاق سيده، یعنی زه الحمدلله په شرعي اصول باندې پویم، اما د مونږ ډېری د سخواندي دي هغه په ډېر لری منطقو کې، په ډېر لری ولسوالیانو کې د افغانستان ژوند کې، هغوی اصلا د هغوی فقط په دې باندې پوهېږي چې کلمه چې شي ده او دوی باید کومه کلمه ووایي او پنځه وقته لمونځ فرض. نور متاسفانه او بدبختانه د هیڅ نه تعلیم او نه د تحصیل زمینه ورته مساعده شوی، او نه هم هغوی په خپل شرعي حق او نه هم د قانوني اړخ نه په خپل حقونو باندې پوهېږي. نو هغوی اصلا دا مسئله سي مطرح کولی، دوی که ژوندي کیږي که مري، نو دوی مجبوره او مکلفه دي چې باید هغه خپل ژوند د خپل خاوند د تر ظلم، تر جبر، تر اکراه، تر د دې تر آزادي، تر سلب کوونکي او تر هر مورد چې تاسو فکر کوئ دا باید تیر کی. کچیر یو میرمن په غیږ کې یو جنۍ تولد کیږي نو د هغې اغیزه هم ډیره زیاته د جلۍ په کورنۍ د جلۍ په خپله په میرمن باندې ده، نه دا چې نارینه. مونږ او تاسو د طبي اړخ نه پوهیږو چې د جنسیت موضوع چې دا ډیر د نارینه وو پورې ارتباط لري، نه زنانه وو پورې. اما بیا هم تهمت او هغه کوم فشارونه چې دی روحي او رواني هغه ټول په جنۍ باندې راځي او هغه مجبوره ده چې دا ټول وزغمي. که چیرې مثلا زه غواړم چې درس ووایم او د ما تر څنګ د ما روح هم دمړه درس ووایي، نو زه کلفیت د ډوډۍ هم لرم، کلفیت د پاکوالي هم لرم، یعنی په عام شکل باندې سره خبرې کوم. زه مکلفیت د ټول او مسؤلیت د ټولې کورنۍ لرم. اما ښه خواړه هم باید زما ورور ته ورکول سي، ښه زمینه د درس هم باید زما ورور ته ورکول سي. ټول هغه خواستې چې د یو انسان په توګه باندې زه غواړم ماته نه راکول کېږي، اما زما ورور ته ورکول کېږي. متاسفانه او بدبختانه په ډېرې خواشینۍ سره زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې په مجموع کې ښځتوب یو ډېر لوی مهارت غواړي او ښځتوب ډېر زیات جرأت غواړي. او د افغانستان هر میرمنه باید په دې باندې افتخار وکړي چې په افغانستان کې د ښځې په حیث باندې ژوند کوي.
بله، کور ودان میرمن سیلاب میرمن، ولی دغه خبرې تاسو واوریدل چې په افغانستان کې خدمتوب یا خزه پاتې کېدل څومره غټ چیلنجونه او ننګونې لري. مخکې سرای خان هم په لاندو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې د ټولنې خلک یا د افغانستان اوسیدونکو اوس وایي یو څه عادي شوي دي له دغو بندیزونو سره، له دغو لانجو سره. په اول سر کې اوس حساسیتونه موجود اوس نو وایي په ځان باندې منل چې همدغه ژوند به وي، همدغه به وضعیت وي، همدغه بندیزونه به وي. مانا دا چې وایي د ملګرو ملتونو کومې اندېښنې چې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض او د ښځو د حقونو د نقض ناورین عادي کېدو خواته روان دی، وایي چې دغه اندېښنې بې ځایه نه دي. نو دا مانا چې د خلکو په ذهن کې دا لوېدلې چې ګواکې بدلون نشي راتللی، ګواکې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا بندیزونه نشي په شا کېدلی. نو اوس یو څه د ذهنیتونو تغییر ته هم اړتیا ده، د خلکو خصوصا د عامو خلکو د ذهنیت د بدلون لپاره چې همدغه عام خلک قربانیان دي. د دغو د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي؟ او دا چې خدمتوب یا ښځه پاتې کېدل په افغانستان کې یو غټه لنګونه نه اوسي، یو غټه لانجه نه اوسي، دا هم فکر کوم د ذهنیت بدلون ته اړتیا لري او شاید ډېر اوږد وخت ته اړتیا ولري، ډېرو هڅو ته اړتیا ولري. ستاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو دغه ذهنیت له منځه ولاړ شي چې ګواکې یوه ښځه کمزورې ده، ښځه د نارینه په څیر نه ده، او ښځه چې ده د مشخصو کارونو لپاره ده یا مثلا د کور کار لپاره ده، بهر لپاره نه ده، دغه ذهنیت متاسفانه حاکم ده په ځینو سیمو کې. د دې بدلون لپاره څه کول پکار دي؟
دا خو ډیره واضح خبره ده، دا زموږ خو ډیره شایسته او ډیره وسیع اشاره ورته وکړل چې فرضاً د ښځو ژوند ته. خو داسې دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې ټول ژوند بیا مخصوصا د ښځو ژوند یو دوغنی وسیع او هر اړخیزه غنیزه ده چې فرضاً یو پروګرام د رادیو په دغه نه کافي نه چې دا باره کې خبرو کو. دا چې ښځه په کوم محدودیتونو کې د پیدا کېدو د ورځې څخه بیا د وفات تر ورځې پورې ښځه هغه سره د غې لاسو ګریوانی، دا بیخي ډېر دغه غواړي زموږ څخه تحلیل راڅخه غواړي او پر هغه باندې وخت ځای کول او پر هغه باندې پانګونه کول چې موږ د ښځو د ژوند ته اول دغه کو تصویر سم راولو، تصویر خپل ځان ته واضح کړو چې دا خبره د ښځو په مورد کې زموږ ساس په ټولنه کې دا رقم ده. دا چې دا غمیزه دومره ارخونه لري، دومره ابعاد لري چې دا یو کامله مبارزه زموږ ساس څخه غواړي چې د ښځو ژوند په وطن کې مستاسی دغه ورکولای شو، یو څه مرسته سره ورکولای شو، بهبود ورکولای شو. دا ډیر کار مستاسی څخه غواړي. دا چې فرضاً په نورو ساحو کې د ښځو ژوند سره کم دی، کم ماتوریتونه دي، کم ناخوالې دي، کم غمیزې دي، کم ډیر، یعنی په ډیر دغه وخیم حالت کې زموږ ښځې ژوند کوي. مګر اوس تاسو دغه پروګرام فرضاً زموږ تاسو دغه محدودیتونه چې په ښځو لګول سوي دي او اوس خلکو په ذهنو کې قرار قرار ادي کیږي. نو دا داسې ده لکه اوسې چې فرضاً لیوای په غاړو په ستوني خلور لګولي او دا خپل ترپې تپاره کې وهي تر هغه لاځي چې انرژي لري. موږ تاسو به هم تر هغه مهاله پورې خپل مخالفت شیو تر هغو چې انرژي لرو. نو امکان لري چې دغه د خدای تعالی قهر او غضب چې اوس را باندې نازل شوی دي دا مو فرضاً د منځه یوسي او دا امکان لري چې موږ بېرته خپل ژوند لاسته راوړو، خپل د ژوند مفهوم بېرته لاسته راوړو او د عادي او د عادي افغان ټولنې د طبيعي په شکل موږ هم ژوند وکولای شو. دا چې فرضاً انزار موږ سره کوم د وکړو دغه شل کال د جمهوریت چې زه فرضاً ډېر د دغه تغیراتو بدلونونو موافقه نه یم او تر هغه وروسته در مخه چې دغه د نهضت یا د روشنفکرۍ دغه نهضتونه و د هغو کارونو چې دوی نه کې رنگ راوړي په دغه عمر کې بیا فرضاً دغه نور ابر قدرتونه چې دی واخلي د ټولنه دغه شي سرنګونه یې کې د ټول مثبت فکرونه د منځه یوسي. نو دا چې موږ کوم نظریات راوړو فرضاً کوم ذهنونه جوړ کړو مستخپل سرنوشت جوړولو د خپل برخلیک په جوړولو په دغه کې دومره بے واسي او دا چې اوس موږ فرضاً ذهنیتونه جوړ کړو شعور راوړو شزي فرضاً خپل حقوق پوکو دا د خیرات خبره ده. تر مخه خور اشاره او توکل نه چې یو خور ورور دوه مکتب ته ځي خو خور باید چې راسي بیا د کور کار هم وکړي بیا ډوډۍ هم پخه کړي بیا ډوډۍ چې پخ کړي دغه ښه ډوډۍ څخه اول هغه ورور تور کول کېږي. دا داسې دي چې دغه شزي په اول قدم کې خپل په حقوقو مستثنی نه پوهېږي. د اول ورځې څخه د پیدا کېدو څخه چې په ویش په وخت په چې کاشکې نه وای زموږ د نابودۍ هیلې کېږي بیا د مرګ تر ورځې پورې. نو یو موجود چې په دغه نه هیلي کې را لویږي غټیږي ځوانیږي انرژي لري بیا بېرته زړیږي بیا انرژي کېږي او د دغه مخالفتو سره د انواعو د اقسامو مخالفتو سره په هر دوره کې د ژوند مخالفي دغه کېږي مخامخ کېږي. د دې څه څه توقع لري چې څومره مثبت ذهنیت باید ولري، څومره مثبت مبارزه وکړي، څومره ښه کار وکړي. دا خبره چې موږ باید نجونو ته اول خپل حقوق وروشي چې چی شي د دوی حق دی، چی شي د دوی فریضه ده، چی شي د دوی باید دا کار وکړي او چی شي باید نکي قبول. هغه حقوق سرحدات او حقوق باید ټول موږ وروشي. دغه وظیفه چې فرضاً د علماو ده، د معلمینو ده، د مختصانو ده، غوډي په خپل ساحه کې ډیر کم راغلي دي. غوډي دغه پیغام شوزو ته نجونو ته په هیڅ شکل نه دی رسولی. هر ځای چې دی رسیدلې دي ښه ده په یو شکل نه په یو شکل پر سر وهل شوی ده. د دوی په هر وینا کې، د دوی په هر خطبه کې، د دوی په هر قدم کې ښځو ته یو تاوان نه یو تاوان رسیدلې دي. دا خو چې سړی یو وخت نه یو وخت د رکیږي نه هیلي کیږي مګر پر هغه سربېره زموږ پیاړلې او ویاړلې ښځې تر اوسه پورې و ژوند ته تانور کړی دی. ژوند کوي سم نورمال عادي چې بخي دا بخي یعنی به اندازې غته خبره ده.
کور ودان سلامت او سیمن منوی راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو مو بخي هیر شوې دي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر دې اندېښنې خبرې کوي چې وایي د ښځو د حقونو نقص داسې یو مسله شوې، داسې یو ناورین شوې چې عادي کېدو خواته روان دی. معنا چې د عام خلکو له سترګو هم دا لوېدلې دی، د نړیوالو لپامه هم دا مسله غورځېدلې او اوس یو عادي موضوع ګرځېدلې ده په افغانستان کې. تاسو کوم ځای نالي کړي ولې او پر دې موضوع څه وایي؟
محترم اسد لال الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وایي.
کور ودان اتل صاحب هلمند نستړي مشي مهرباني.
الله دې خوشاله کا لودین صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وایم. محترم اسد الله لودین صاحب کوم تاسو وګوره الحمدلله واست افغانستان کې یو شریعي نظام راغلی دی نو خامخا به تاسو ته دغه راغلی لودین صاحب محترم چې د خوندو پر مخ باندې مثلا د شونځي دروازې بندې دي د مثال د خبرې منو همدا چې د پانتونو دروازې تړل دي لودین صاحب دا په بار بار موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو او چې ژوندې یو تر هغه ساعت به موږ غوښتنه د حکومت څخه بیا هم کوو چې د خوند پر مخ د پانتونو او د شونځي دروازې باید خلاص شي. لودین صاحب موږ پر آباد نه پاکستان ته تلای ته نه ایران ته تلای ته مثلا نه بل بل ته تلای ته د تداوی لپاره کزمش په افغانستان کې خوند به تعلیم یافته سي تحصیل کرده سي موږ به هر ملک ته لودین صاحب ضرورت نه پیدا کوو. لیکن لکه دا خور چې ول لودین صاحب د ازما خود د نزد درناوی لرمه دی ول موږ دا چې په خدای په قهر او غضب اخته دی. خدای قهر او غضب دی خدای پاک پر موږ نه نازلی کله خدای پاک هر غضب لودین صاحب پر من نازل صدر دی به تر حکومتونو خدای پاک را باندې پیش کله کوم خیر باندې پیش دی و نو د حکومت مو غوښتنه ده د لودین صاحب محترمه چې دغه د خوندو د شونځي او د پانتنو غمه د عاید وخري. نور الحمدلله په افغانستان کې امنیت هغه ورسره منوار ته کار برابر دی. لودین صاحب لیکن د خوندو پر مخ شونځي پانتنو نه دا مهم دی، دا باید په خپل لومړیتوبونو کې راولي او دغه ته باید توجه وکړي. لودین صاحب محترمه،
کور ودان سلامت سي دغه ډول غوښتنې په خو هم شوي او سم تاسو کوي، اما ملګری ملتونه ناهیلي ښکاري. ملګری ملتونه وایي چې دغه ستونزه یا دغه ناورین چې په افغانستان کې دا د ښځو د حقونو د نقص دا وایي عادي کېدو خواته روان دی. معنا دا چې حکومت په دغه غوښتنو باندې چې ستاله خوا زما له خوا دغه میرمنو له خوا دغه میلمنو له خوا ملل متحد له خوا کېږي په دې باندې غوږ نه ګروي. نو د ولس اندېښنه څومره ده؟ آیا ولس هم پوهیږي چې په دغو خبرو باندې غوږ نه ګرول کیږي او څوک ورته پام نه کوي د حکومت له ادرسه؟
محترم لودین صاحب، ولس پار ته باندې پوهیږي، خدای پاک سترګې ورکړي دي، غوږونه ورکړي دي، حق له پام فکر ورکړي دي. محترم لودین صاحب، وزه مثال د خبرې په علمن کې مثال در کوم، زه په خدا کا یاد د دې حکومت طرفدار یم یا دغه مخکنی حکومت طرفدار یم. کبالی سم لودین صاحب محترمه، کده ورسنی د طریقې مثلا کده چینل د طریقې د هر طریقې د خپل خوند ژغ ورته کومه پوته کړی مودي او پوته کوم يم. خو خبره ده د لودین صاحب زمرد مسولی چارواک ته غوښتنه ده، یو د اوزیه والا مسولین دي، د دې مسولین کار نه دي، زمرد لوړپوړي چارواک ته کچیر دي، زمرد ژغ اوري دا غوښتنه ده چې د ټوله ولس دا غوښتنه ده. مثلا د خوند لکه د مخې خور چې اشاره ورته وکړ، لودین صاحب یو خوند دي د چا پر چم بدبختانه دغه وخت څه چې خور پیدا کیږي په کور کې، وشه پیدا کیږي، انجلې پیدا کیږي، کورنۍ دې رقم جنې چې مثلا دا ولي الک دی، دا ولي الک نه دی، دا ولي انجلې ده. نو دا غوړې څه دا تر دغه ورته خوندې مثال د خبرې د ستون سره مخامخ ته خودمش د خپل لوړپوړو مسولین څخه دا غوښتنه ده چې تاسو غواړي چې مثلا په اسلامي ایجاب کې موږ دغه اسلامي ایجاب طرفدار یو، خو اله کې یو حل لار ورته پیدا کی، کدی یو حل لار موږ ورته پیدا کوو، کار باندې کوو. تقریبا دا څلور کال پنځه کال کېږي چې نه ته شونځي زمینه برابر سره ده، نه ده پانتنو باید دوی زمینه برابر کړي. لودین صاحب، ولس په دې سر خلاصي چې سترګې لري، غوږونه لري، خو کچیر موږ مسول چارواکي دا غوږ غوښتنه تار کله لبې کوه، ان شاء الله زه خدای پاک ته مو امید وینم لودین صاحب چې د افغانستان ساری په ټول نړۍ کې نه دا غږ پر مخ للی، کچیر موږ حکومت دې ته توجه وکړي.
کور ودان سلامت او سی اتل صاحب، ډېر مننه، راځي چې باس لګ لګ زره راټول کو. استونزې یاد شولې د ملګرو ملتونو له ادارې نه له سازمان رانیولې تر افغانانو پورې، زموږ تر ملمنو او فعالانو پورې، ټول د استونزو یادونه کوي، استونزې یادوي. خو برعکس بیا د طالبانو حکومت وایي چې استونزې دومره پراخ نه دي. البته دوی په مجموع کې وایي چې استونزې شته، خصوصا د نجونو د تعلیم مسله یادوي چې په دې برخه کې دوی هم ځینې ملاحظې لري، ځینې نارضایتۍ لري. خو وایي چې دا ستونزې دومره لوی نه دي او دومره پراخ نه دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. راځي بحث سره راټول کو. میرمن سیلاب، تاسو ته درځو، حل لارې څه کېدلی شي؟ د طالبانو د حکومت دا د پنځم کال هم پوره شوی دی او ورسره سمې داسې ناهیلۍ هم راپورته کیږي، هغه هم د ملګرو ملتونو له ادرس نه چې تر ټولو لوی نړیوال سازمان دی چې په بشري برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي. څه کول په کار دي؟ لاندې سپارښتنې مو د حل لارې چارې څه دي تر څو ملګري ملتونه او موږ او تاسو یا دغه نور کسان چې د بشري حقونو لپاره کار کوي دوی اندېښمنو نه اوسي او د اندېښنې پر ځای د مثبتو بدلونونو تمه او هیله ولري؟
جناب لودین صاحب، زه به لومړی سر کې دا د ورور خبرو ته راسم او دوی خپلې خبرې وکړي. البته دا د دوی خپل شخصي نظر ده، زه ورته احترام لرم، اما زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ وګړی هم د اسلامي نظام سره مخالفت ولري. نه افراد پکار ده، نه هم تفرید پکار ده. فعلي نظام باید د فکتو حالت نه باید ووزي، باید یو مشخص اساسي قانون ولري، مشخص قوانین ولري، د قانون اساسي تر چوکاټ لاندې، او مشخص پروسیجر ولري، مشخص طرز عمل ولري. یعنی حداقل دغه ستونزه په افغانستان کې د نن د یو تر چوکاټ او تر وسی قوانین تر چوکاټ لاندې باید دا مسله حل شي. نه دا روان چې څوک یا ملګری ملتونه دا خبره مطرح کړه، که چیرې ملګری ملتونه واقعا د افغانستان او د اسلامي نړۍ په قبال کې دوی خپل مسؤلیتونه وپیژني، دا دومره ډېر لوی بحران او ډېر لوی ناورین چې په اسلامي هېوادونو کې رامنځته شوی چې باید توجه وکړي. نه دا چې دغه سازمان هم چې دا نړیوال سازمان ده او د هیڅ هېواد په نفع باندې باید کار ونه کړي،
هیواد سیاسی او دوی خارجی پالیسی او خارجی سیاست باید تأثیر گذارانه او دی غربی هیوادونو په سم توقع باندې او د غربی هیوادونو په لادرس نه باید خپل بسونه وکړي. دوی باید واضح دریځ ولري. که چېرې د نړیوال سازمان چوکۍ د افغانستان فعلي نظام ته نه ورکول کېږي، دا خپله یوه مشخصه معنا لري. که چېرې دوی وایي چې واقعا په دې کې چې د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ولس حق تنفسوي، بالاخره مسؤول باید معلوم سي، حداقل دوګونی سیاست باید د نظر ونیول سي، حداقل د ستونزو لپاره د حل لاره پیدا سي. د افغانستان فعلي نظام سره په یو لاس باندې دوی ته کڅوړې د ډالر ورکول کېږي، اما له بل آدرس نه دوی ځپل کېږي. یعنی زه وایم چې هغه سیاستونه چې د افغانستان د فعلي نظام په مقابل کې او بعد ممالک دي واقعا چې هغوی یعنی خپل اهداف لري، هغوی د سیمه ییز ثبات لپاره هم نه غواړي چې ډېره داخله وکړي، هغوی خپل منفعت ته ګوري، که هغه اقتصادي دی که هغه سیاسي دی که هغه نور اهداف دي. مونږ او تاسې په تېرو نظامونو کې په افغانستان کې شاهدان یو. بل مهمه مسله دا ده چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل مسله ده د افغانستان داخلي مسله ده. د هر چا سره چې تاسو کښېنئ وایي وزیر صاحب په دې هکله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري، معاون صاحب عمر مثلاً په دې هکله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري، رئیس صاحب پانتون کابل، رئیس صاحب پانتون ٹی بی کابل په دې هکله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري. نو بالاخره هغه د ستونزې د حل لپاره چا ته باید مراجعه وسي، یو مشخص آدرس خو باید موجود وي. که چیرې شرعي چوکاټ باندې د انجونو لپاره زمینه نه مساعده کېږي، نو په دې تیرو څلورو کلونو کې آیا هېڅ د علم اهل او د علما په افغانستان کې موجود نه و چې دوی حداقل یو واضح دریځ درلودلی وای او یو واضح مشخصه چارچوب جوړ کړی وای؟ نو که مونږ او تاسو د ښاغلي مجاهد په خبره باندې دیدم، یعنی د هغوی خبره دا وه چې یو شرعي اجتماعي ټولنه باید رامنځته سي، نو د هغه وخت نه چې دین مقدس اسلام هم ظهور کړی د هغې وخت کې هم داسې مشخص چاپېریال نه و چې هلته به بیا بي بي عائشه صدیقه تلله او هلته به صحابه او ته دوی د احادیثو روایت کوو. مونږ او تاسې شاهدان یو، ام سلمه په همدې شکل باندې نور. یعنی که تاسې دې ته شرعي توجیه ورکوئ نو بالاخره د افغانستان ولس ته خو باید قناعت ورکوي. بل مهمه مسله دا ده، هر څوک غواړي خپل غږ پورته کړي او د غږ پورته کولو حق هر څوک لري. انشاءالله چې د ټولو مسؤلیت حفظي، د ټولو د فامیلونو مسؤلیت حفظي، اما دا د افغانستان د انجونو، د افغانستان د ولس، د افغانستان د میرمنو حق ده. دوی په هر چوکاټ کې چې اسلامي نظام غواړي چې دوی پر مخ باندې د مکاتبو او دوی پر مخ باندې د تحصیلاتو دروازه خلاصه سي، دوی ورته آماده دي. نه د حجاب سره څوک ستونزه لري، نه د نصاب سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي محیط سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي نظام سره څوک ستونزه لري. یعنی دا ټول هغه موارد دي چې باید جدي توجه ورته وسي. یو خبر جناب لودین صاحب غواړم اضافه کړم چې ډیر وخت ونه نیسم، زمونږ د خور هم منتظره ده. همیشه بحث دی وی چې نړیواله د افغانستان په مقابل کې مسؤلیت لري او د افغانستان فعلي نظام د نړیواله په مقابل کې مسؤلیت او مکلفیت لري. بلاخره د دې منځ کې د افغانستان د انجونو او د افغانستان د میرمنو حق د چا پورې ارتباط لري چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې باید مطرح شي. زه فکر کوم دواړه مکلفیت او مسؤلیت لري او ډیر مسؤلیت یې د فعلي واکمن او فعلي نظام پورې ارتباط لري چې دا مسله په دننه افغانستان کې حل شي او داسې یو معقوله لاره ورته پیدا شي چې فعلي نظام هم د ډیفکټو حالت نه ووځي او بالاخره افغانستان هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم بیرته افغانستان ته راستانه شي او په خپله خاوره کې دوی ژوند وکړي.
کور ودان سلامت او سیډیر مننه میرمن سیلاب. میرمن ولی تاسو د پای خبرې هم اورو، حلارې او سپارښتنې مو څه دي ترڅو وضعیت مثبت خواته ولاړ شي او دغه کومې ناهیلۍ چې رامنځته شوي دغه ناهیلۍ په هیلو بدل شي؟
دا چې فاطمه چې شو وسی چې حالت تغییر وکړي.
بله، ما هم دا ویل چې څه کول په کار دي ترڅو دغه وضعیت د ناهیلۍ نه راووزي او د هیلو خواته ولاړ شي.
بالکل، هم تر هر څه درمخه باید د انجنونو مکتبونه او پوهنتونونه بلا قید شرط او په جرترین فرصت سره خلاص شي. په دې خاطر چې په دغه نصاب کې، په دغه سیستم کې، په دغه پوهنتونو مکتب کې د اولی ورځې څخه بیا تر اخیر ورځې پورې دلته زموږ تاسې ملي هویت تشریح شوی دی. په نصاب کې زموږ تاسې افغاني هویت پیژندل کیږي، تاریخ، جغرافیه او داسې نور ټول مضامین پر دغه مرکزیت ولاړ دي. دوی هیڅ رقم دلیل و دغه نور نه لري چې دا مکتبونه تړلي وساتي، نه در امبرسانی لاندې، نه در سفارت دولت لاندې، نه در بل زورو بهانو پورې دوی نور دلیل نه لري. دغه یو درمخه ما یو خبره هیر سول چې تاسو د سوال په مقابل کې وکړه، پښتنې په جواب کې وایم چې دا څنګه ملل متحد یا ملګری ملتونه اوس دا اندېښنه ثابتوي یا فرضاً د دې هر دغه چې مسیج چې درکوي نشروي یا پیغام نشروي دا تاثیر نه لري. دا ځکه تاثیر نه لري چې د طالبانو دولت او یو څو داسې نور انګوشمارو دولتونه دي چې د خپلو اتباع او حقوق په نقص د غیری متهم دي. په دغه خاطر یعنی دلته د ملل متحد کې چې د نورینونو د غمیزو راپورونه راځي، هم خبره ده چې دلته نه یو دولت پر بل دولت تجاوز کړی دي، نه اشغال دی، نه بمباری دی، نه طبیعي د غیری هیڅ شی نه دی. صرف خپل دولت راولا شوی دی، خپل اتباع باندې د خپل اتباع او حقوق نقصوي. دا شی ته یعنی کفرزم دلته دغه تاثیر نه لري، د دوی تګلارې، د دوی فرمانونه، د دوی سیستم یا قانون تاثیر نه لري. هغه په دغه خاطر چې دوی نه پوهیږي، حتی دا شی چې طالبان اوس د خپلو د دنجونو د مکاتبو په اړه او د پونتونو په اړه کې راخیستي دي، حتی په نړیوال قوانینو کې نه دي تشریح شوی چې دغه چاره څنګه کم وشي، څنګه کم کنوانسیون ورته جوړ شي، څنګه کم چاره وشي او څنګه کم کومه تګلارې ورته جوړ شي. نو په لحاظ دوی او فرضاً د پاکستان دولت چې د پښتنو میشتو سیمو سره په خپل ظلم کوي، په خپل غداری سره کوي، په دغه خاطر ملګری ملتونه تر اوسه پورې ودی ته دغه فاته دي داسې لجواب فاته دي چې څه وکړي.
بله کور ودان ډیره ډیره مننه. سلامت اوسې. فقط روسي پښتنه کوم لنډه، آیا هیله شته چې وضعیت به مثبت خواته ځي؟ په لنډو کې که ځواب کوي، دغه کوم تحرکات چې تاسو ګورئ، کوم اقدامات چې تاسو ګورئ؟
بالکل سره دا به ولې نوی دی عقل وبالي خلک چې فاتن د خپل دولت تر رسیدو په قانونو په شرایطو پیدل چې تر کوم د امریکا سره تعامل ته ورسیږي، د قوانینو په دوه کې او سره دغه کې فرضاً شل کاله د مبارزې په نامه چې فکر کوم چې خالي مو د تش په نامه مبارزه په یوه کې دغه پیږي په تعامل او په خبرو په مراوده پیږي. دا کېدل چې فرضاً د مکتبونو خلاص کې یا فرضاً نور چې د اتباع داخل د وطن د دوی څخه ناراضي دي، د هغوی کښینه خبرې وکړي. دا زموږ حق دی اصلا چې موږ هلته چې البته افغانان چې هلته ژوند کوي د دولت او د سیستم د دوی د حقوقو دفاع وکړي، او که فرضاً طالبان نه پوهیږي چې څنګه کوي وکړي، د دغه خلکو سره د کښینه په دیالوګ کې، د دغه خلکو سره د کښینه ورته وایي چې موږ تر کومه اندازې پورې دغه لرو امکانات لرو او ستاسې هیلې چې شي دي، بیا موږ وګورو چې تر کومه اندازې عملي کولای شي. دغه ملي مشروعیت وایي.
کور ودان سلامت اوسې. په دې هیله چې همدغه هیله چې تاسو یاد کړې مخکې نورو ملمنو مېرمن سیلاب، دا هیله یو راز په عملی بڼه باندې بدل شي، هغه کوم ارمانونه چې نیمګړي پاتې دي، هغه نیمګړي ارمانونه د افغان جنو او پټول کې د ټول افغانانو پوره شي. کور ودان اوریدونکو، دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل درنو ملمنو د پانتون له استاد مستوري سیلاب، د خزو د حقونو لفعالې ګلی ولی، او له محصل او د ذکر لفعالې سریا خان، ډیره ډیره مننه.
شهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما Thank you. فخر کړي په ګور کې اومینې لګل د بدو صفاتونه د هرمان پلم بو اسوم تیټن شوم اومینې کړل مغرورانو ته زرونه چې داړ کې حسي شوي بولوچ ماتل مات هغه د ورو زنجیرونه کاټو پلک نا وړي په ما وکړي ماجه تړي دي د خلکو افسوس سیاد آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونا هر خواتی دو پاپ تم لارم فرشی وی و دی بولان دی دامونا لاس می جس کر ندر مند سر ساتو تا یو بیت می د محروم د زړګي خونه ډیر وګړي ما پښې ډېر باندې وای ارادونه شاهي دیني په دې پوشي چې په فلمي ځاله مانو لګولې و مهرونه او چې جواب د پښتو وی زبیا ماهر بنکړي پښتان زما لالونا نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون هڅلونه او چې جواب سمست زوانی لری غاړه شوازی سوی ګرځي په نخرو نخرو غاړه خامکی کوي غاړه خامکی کوي غاړه خامکی کوي دې پوا دو جانان ندی به پښتو جانا زکه ګران او خلکو دې زما سره ګو جانا دې زما سره ګو جانا دې زما سره ګو جانا زما داس له وه نه زړ گئی واری او سړی زړ گئی دل مو دا ژړا کوي واری له ما ساګرا نه واری له ما ساګرا واڑی لما ستا گرانے نوارا مطا یارا بس دی وصور سایارا وسیع ملا تھا بیزار زبیا مرا زیارا زبیا مرا زیارا زبیا مرا زیارا سپینس مالا لئے تے گورس مازڑ گئے تا گور وار خطا نسے بلد بل شان سے دوی پروفان سے صد دوی پروفان سے صد دوی پروفان سے سمو زین سار تنہا خلق پر مہگران والا ہی وان شاعری لکھی وائے مو شیر وان اسنا وائے مو شیر وان اسنا وائے مو شیر وان اسنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی
دی جلال کی مشل زندگی یاران مشیو د زندگی یاران مشیو د زندگی یاران نزی د بل چا زړګو بس یو دې زما زړګو کړي نن کولو لسی راز خامخا زړګو راز خامخا زړګو راز خامخا زړګو ډېر ضرور کوي خلکو ګوري زموږ ستوري خلکو دلته خرجن خری خلگو دیر خرجن خری خلگو خرجن خری خلگو